السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولیږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نوښتمه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ټرمپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچی ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې وه ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته بایللې دي. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي. د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی، ځکه چې دلته په کوئټه کې هم خطرات زیات دی. د بلوچانو د خوانه وخت ناوخت هلته مظاهرې کېږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینرو کرایه دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم کوچیک
بازار کې ډیر اګرانی ده و هم دې عمله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویدن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویدن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویدنی کرونا ورکړي. سویدن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام دا ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې 10 میلیونه سویډني کرونا به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسر په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوان چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال شوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولی نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زنداني کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی او وایي چې ورځ په لیته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناه اخیستل کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې ککمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بې برخلیک حالت کې دي، بې اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر شوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بېلابېلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال را وروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال شوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه لخپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز خایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغه رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نهه ویشتمه له خپلو جګپولو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاکارانو او متحدانو نظرونه یې غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاکار اکسیوس ویپانې ته ویلي ولسمشر رستر بلې ناهیلي کېږي د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند نوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنګي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي. ویل کېږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پر مختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته ورته ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټې کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي معمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندي پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلوې په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکی چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره دې رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټرې وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجاران باندې ډیټنشن واردېږي، د کنټینرو کرایه ده، او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده، دا ظالمانو د ورځ لز زره کلداري د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي، دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمېر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لاري ته دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم، اونم روغنه. اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه
زموږ مالونه چمن کې دي، غوړي دي، د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړي، کدا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندرعباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي، په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره یې درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بله مشکل اساسي است که بالای اموال کس برلاویږي که د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله تجر ترجره دی موضوع ته د هلار ومنل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صدرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صدرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خپاره سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سخت کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 10مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 5 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وي چې د سر جوې دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېرې پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وي، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورونو د دې اتلولۍ په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې یې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورونو، د 500 ورونو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورونو نړیواله لومړۍ اتلولۍ په 2008 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولۍ لسمه یوه ده. تر اوسه دا اتلولۍ 2000 هند، 2000 ویسټ انډیز او 2000 انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2009 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیا ځایی مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرېدو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچو میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډېره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پیل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزی وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګورید. دا میوه په خوند کې، ذایقه کې، په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوه جاتي اوس عملاً تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي د یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز ښار د سبزۍ او میوو د منډۍ یو تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوسمهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوې شته او ځینې نورې بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر شایسته تک مڼې دي، انار دي، انګور دي. خلک بس دغه مڼې دي، ورور جان انار دي، انګور دي، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټې دي، له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه، ناک وخه، دا شان لږ جن. نور ان شاء الله هر شایسته خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته. د دې نو سم خدای مهربان نن روز سی پسله کې د افغانستان خپل میوه موږ ته سیده تو اوس مثلا ایران میوه است اوس وطن خپل وطن است ارزان هم ده او کیفیت هم لري.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډیری دولو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د یاد ریاست استازي انجینر سنگرمل جلالی وویل
سکل د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل یک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې سن کې مونږ د میوجاتو په بخش کې انداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانونو ته سړی خونیم جوړې کړې دي. د نیالګي د ایښودلو نه نیولې تر رفیع سیل پورې، تر د ساتنه پوري د امراض په بخش کې مونږ ترننګونه ور کړی دی.
یاد دیوی په خوا په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د ولایت په کچه 390 اویا سړي خونې جوړې کړي او د 16 نورو جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یو بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه لوړه شوې او د خرابیدو مخه هم نیول شوې ده.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي ازادي راډیو دات کام. رابشو د خبرونې نورو پاتو مطالبه ته د روژې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړی چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکتران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمي کې هم مربا ته په ډیره یو دسترخوانونو ایښې معمول خواړه دي. یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسېدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیره ګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحی راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپي، بانجان سیاه چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسېدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او هوګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل:
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې ډیره زیاته ده. معمولي بوره استعمال شوي نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، تیزابیت لري، زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري چې دغه مریضان باید چت توجه وکړي. دې برخه کې چې په ډېر استعمال نشي
د یادونې د کیو شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي، یو شمیر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.